د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ولسی جرګې وربللی او په ایران کې د اعدام شویو افغانانو مسله ورسره څیړي. امریکا ته د ولسمشر سفیر سفر څارو او یو شمېر نور مطالب د دې سات په خبرونه کې اورېدلی شئ. خو په سر کې هم خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان مربوط خبرونه ماریا صدیقی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي لپاره د شویو اقداماتو په اړه د معلوماتو د ورکولو لپاره نن د ولسي جرګې غونډې ته ورغوښتل شوی دی. په پام کې ده چې د سولې مشورتي جرګه د روان کال د غبرګولې اتم په اتمه نیټه جوړه شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالات له پاکستان څخه غواړي چې د وسله والو پر ضد زیات کار وکړي. د هم بشپړ خبرنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي لپاره د شویو اقداماتو په اړه د معلوماتو د ورکولو لپاره نن د ولسي جرګې غونډې ته ورغوښتل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې منشي سلیم احمد سلجوقي ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې بحث له ډاکټر زلمی رسول سره په ایران کې د افغان زندانیانو د برخلیک، د دغو زندانیانو د ستونزو د حل لپاره د افغان حکومت اقدامات او له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو اړیکو ته ځانګړی شوی.
ما خواهانی هستیم که وزارت خارجه افغانستان موضع ما نسبت به کشورهای همسایه و منطقه بخواد دلیل این که به نگاه بی‌اعتمادی و خصمانه به ما
نگاه دیوای موږ د دې غوښتون کیو چې د بهرنیو چارو وزیر دغه موضوع چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو لپاره موږ بی‌اعتماد یو رپورټ ورکړي. د دې ترڅنګ غونډې ته به د هیواد بهرنی سیاست په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ولسی جرګې غونډې ته له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه او په ایران کې د افغان زندانیانو د حالت په اړه معلومات ورکوي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې شاوخوا 50 افغان زندانیان په دار ځړول شوي دي. په هرات کې تر اوسه ایران کې 50 تنه اعدام شوي دي. په هرات ولایت کې د وی غونډې برخوالو ول ایران تر اوسه 50 تنه افغان اعدام کړی دي. د غونډې برخوالو چې شمیر یې 50 تر رسیده د افغان له حکومت څخه وغوښتل چې ډیر ژر باید یو هیئت تهران ته واستوي ترڅو ایران چارواکي نور افغان بندیان هم اعدام نکړي. په راپورونه کې ویل شوي چې په ایران کې شاوخوا 3000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي. په پام کې دا چې د سولې مشورتي جرګه د روان کال د خبرګولې په اتمه نیټه جوړه شي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره د آمادګۍ کمیسیون ویان ګل آقا احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره په چټکۍ چمتووالی روان دی.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو د تیاری کمیسیون خپلې چارې په بیړنۍ توګه پرمخ وړي او د کمیسیون اړوندې کمیټې خپلو دندو بوختې دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د غړو په لیست باندې کار روان دی. د عامه پوهاوي بهیر پر مخ ترومي.
په پام کې واچې د سولې مشورتي جرګه د روان کال د غوي په 12مه نیټه جوړه شي. خو امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر امنیتي او اقتصادي ستونزې د دې لامل شول چې د دغه جرګې جوړېدل وځنډول شي. او په کابل کې د شهزاده سره د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې توګه بدلېږي. یو ډالر 46 افغانۍ او 25 پوله، یو پاوند 88 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 46 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. دا یو کورنۍ خبرنه. بهرنی خبرنه جلاقه لکوزی تصور نه کوي.
د امریکا متحده ایالات له پاکستان څخه غواړي چې د وسلوالو ضد جګړې کې د زیات څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د امریکا یو ټلویزیون ته وویل د پاکستان په ژمنو کې واقعي بدلون راغلی خو واشنگټن د زیات کار تمه لري. کلنټن وویل واشنگټن دغه راز خبرداری ورکړی که چیرې په امریکا باندې کومه بریالۍ حمله په پاکستان کې تنظیم شي نو په هغه صورت کې به د پاکستان لپاره سخت عواقب ولري. د امریکا په نیویارک ښار کې د پاکستاني ټبری فیصل شاهزاد د تیرو شنبې د ورځې د ناکامې حملې تحقیقات ښودلی چې حمله کوونکي له پاکستاني طالبانو او د کشمیر له یوې اسلامي ډلې سره تړاو درلود. لدغه پیخی لوجه واشنگتن ممکن پا اسلام آباد فشار واچوی چی ده اسلامی وسلوالو پزد دی نوی جبهی پرانزی. خود امریکا ده دفاع وزیر رابرت گیتز بیده شهزاد داستان بی اهمیت و باله. گیتز ده افغانستان پولی تنگدی قبایلی چی مکی ده وسلوالو پزد ده پاکستان ده امنیتی زوکون حالو زلو تا اشاره وکره وی ویل متحده ایالات چمتو دی چی پاکستان تا مرستی زیادی کری. د ایران د بهرنی چارو وزیر منوچهر متقید امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په داسې حال کې وکتل چې ملګرو ملتونه د ایران د هستوي پروګرام له وجې په تهران باندې د نوو بندیزونو لګولو هڅې کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متقی په ویاړ یوه ماښامنۍ برابره کړې وه او یو شمېر ډیپلوماتان یې وربللي ول. دې میلمستیا ته د امریکا، انګلستان او فرانسې سفیران نه ورغلي خو ټیټ پوړي ډیپلوماتان یې ورستولي وه. واشنگتن د متقی میلمستیا ته په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر مرستیال الیجاندرو وولف ورستولی وه. د ګډو ګټو دولتونو مشران د یوې غیر رسمي غونډې په مقصد نن مسکو کې جرګه کیږي. د دې هیوادونو مشران مسکو ته تللي چې د دوهم نړیوال جنګ د پای ته رسېدو د 15مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د یکشنبې په ورځ جوړ شي. په روسیې کې دوهم نړیوال جنګ د وطن دوستۍ د سترې جګړې په دود لمانځل کیږي. په دې مراسمو کې به د هوایي ځواک وسایل، هلیکوپټرونه او توغندي د نندارې لپاره وړاندې شي او دغه راز به له 1000 زیات روسي عسکر پریډ یا مارش هم وکړي. په دې مراسمو کې به د لومړي ځل لپاره د امریکا، فرانسې، انګلستان او پولنډ پخواني عسکر هم برخه واخلي. دا هیوادونه په دوهم نړیوال جنګ کې د نازیانو په ضد د روسیې متحدین ول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي هیوادونو د بودیجې د سختو مقرراتو او د مالي سکتور د تنظیمولو غږ وکړ. مرکل په برسل کې د پولي واحد یورو د هیوادونو په عاجلې غونډه کې وویل د ثبات او ودې تړون باید بیرته نافذ شي. په دې تړون کې د یورو ساحې د 1400 هیوادونو د ملي بودیجې د کسر لپاره حدود ټاکل شوي دي. د یورو ساحې د هیوادونو د دې عاجلې غونډې اصلي هدف دا و چې د نړیوال وجهي صندوق لخوا یونان ته د 2 میلیارد یورو پور لاسلیک کړي. د یونان د پارلمان وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د 2012 مالي کال په بودیجې کې د 150 میلیارد یورو په اندازه خپل ملي لګښتونه رقم کړل. د یونان صدر اعظم د برسل غونډې ته د رسېدو په مهال خبریالانو ته وویل
پرون
د مې په شپږمه موږ سخت مقررات وضع کړل. د چارو د تنظیم او سمولو یو پلان مو برابر کړ او د پارلمان اکثریت وکیلانو اراده وښودله چې پر مخ به ځي او موږ ژمن یو چې پر مخ به ځو. موږ په خپل نوبت خپل کار کړی. جرمنی د هغو هیوادونو په وړاندې سختو مقرراتو وضع کېدو ته لیواله ده چې مالي ډسپلین او نظم ته اړتیا لري. په دې مقرراتو کې د ناکامه هیوادونو لپاره په اروپایي اتحادیې کې د رای ورکولو د حق د ځنډولو او ځینو نورو سبساډیو د لاسه ورکولو سزاګانې هم په ګوته شوي دي. جرمني، ایټالیا او فرانسه د اروپا د مالي تضمین د 110 میلیارد یورو 2/3 برخه ورکوي. نړیوال وجهي صندوق په دې پروګرام کې د 150 میلیارد یورو پور ورکوي. او د انګلستان محافظه کار مخالف ګوند پرون وویل زیار به وباسي چې له کوچني ګوند لیبرال ډیموکرات سره حکومت جوړ کړي. په تیرو 150 کلونو کې دا لومړی ځل و چې یو ګوند هم د پارلمان اکثریت څوکۍ نه دي ګټلي. محافظه کار ګوند ونشو کړی چې په پارلمان کې د اکثریت لپاره 650 څوکۍ خپلې کړي او په دې توګه له 1940 کال راهیسې به دا لومړی ځل وي چې پارلمان په معلق حالت کې کیږي. په وروستیو نتیجو کې ښودل شوی چې محافظه کار ګوند 306 څوکۍ، کارګر ګوند 258 او لیبرال ډیموکرات ګوند 50 څوکۍ خپلې کړې دي. د محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کامرون ویل د یو اکثریت لرونکي حکومت د جوړولو په لارو چارو او امکاناتو فکر کوي خو غواړي له لیبرال ډیموکرات ګوند سره په دې اړه تفاهم وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د مرستیال څرګندونې ولسی جرګې ته د بهرنیو چارو د وزیر د ورغوښتلو په اړه پروانه خپرونه کې خپرو. ولسی جرګه له زلمي رسول سره په ایران کې د اعدام شویو او کیدونکو افغانانو مسله څېړي. بیا به په خپرونه کې واورئ چې روانه اونۍ ولسمشر کرزی امریکا ته روان دی. د دې سفر په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه علي احمد جلالي نظر اخیستی.
هم د افغانستان د سره هم د متحده ایالاتو ډېر مهم سفر دی.
په افغانستان کې مو د سیلونو له امله د سر او مال له اوښتو زیانونو خبرو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یوه تجارتي مرکز تېره شپه اور بل شوی او لا بلی شي. په دې اړه به هم له کوټې تاسو ته معلومات درکړو. ازادي او اورېدونکي پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو.
د افغانستان ولسی جرګې نن خپلې عمومي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وربللی. په دې اړه وروسته د اوربللی څو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام د مخنیوي لپاره د شویو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي. په دې اړه وروسته مرکه خپرو، خو تر هغه مخکې بیا هم په همدې موضوع په هرات کې د یوې غونډې حال درکوو. په هرات کې د یوې غونډې برخوالو ادعا وکړه چې په ایران کې 500 تنه افغانان تر اوسه اعدام شوي دي. د غونډې برخوالو چې شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده، د افغانستان له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره تهران ته یو هیئت واستوي څو ایراني چارواکي نور بندي افغانان اعدام نه کړي. د هرات د غونډې حال له دغه شاره د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې.
د غونډې ګډونوالو شمېر د 1500 تنو شاوخوا کې و. مشري هرات کې د غلام فاروق حسیني په نوم یو دیني عالم کوله. ولسی جرګه کې د هرات ځینې استازو هم برخه پکې لرله. حسیني د افغانانو په وړاندې د ایراني مامورینو سلوک بېرحمانه وباله. ویې ویل د زندانیانو لپاره هیڅ ډول انساني حقوق نه دي ورکړل شوي. د پریکړه لیک په خپرولو سره یې افغان حکومت څخه موضوع ته د رسیدګۍ وړاندیز لاره.
سارے مسئلے نجات ایران ہے.
مولوی حسینی وای غونډه په ایران کې د افغانانو د بندیانو په اړوند و. افغان دولت څخه خلکو پریکړه لیک کې ستونزې ته رسیدو و ویل د نه حل په صورت کې بلاریونونه و باسو چې د پایلو مسولیت به د دولت په غاړه وي. په ایران کې دا مهال د څه د پاسه 15000 افغانانو د بند خبره کېږي چې په 3000 کسانو د اعدام حکم شوی ده. جرمونه یې تر ډېره بریده مخدره موادو کاروبار یاد شوی ده. د بند په موده کې د بندیانو کورنۍ وایي د مدافع وکیل موقع نه ده ورکړل سوې. هلته افغان دولت د روان هجري لمریز کال له سره د اعدام د پیل خبره تایید کړې، مګر د شپږ تنه افغانانو د اعدام وایي. د هرات د جمعې ورځې غونډه کې د څه د پاسه 500 تنو نومونه خبریالانو ته وویل شوه چې په اعدام رسېدلي دي. په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل سره ایران ته څه د پاسه 2 میلیونه افغانان کډوال سوه. چې لا یې هم ګڼه هلته پاته او د سیاسي چارو کارپوهانو په وینا په افغانستان د خپلو موخو سیاسي فشار په ډول په بېلابېل ډول ایرانیان ګټه ترې اخلي. په هغه هیواد کې په افغانانو باندې په زندان سربیره د نورو ناوړه سلوکونو شکایتونه هم خپره شوي دي، چې د ځینو تازه پیښو بېلګه به یې له ایران سره سرحد کې د یوه افغان ډاکټر له خولې واورو چې د وظیفوي اصولو په بنا نوم نه ښیي. د افغانانو په وړاندې ورته سلوک دلته د ګڼه خلکو غصه راپارولې. د سیاسي چارو یو کارپو خالص شکیب ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
با این شیوه که نسبت به افغانها برخورد میکنه واقعا یک شیوه غیر عادلانه.
کوم سلوک چې ایرانیانو د افغانانو په وړاندې غوره کړی ده واقعا ظالمانه او غیر انساني ده. زه او زمون خلک غندو. باید ووایم غونډه کې ولسی جرګه کې د هرات د خلکو یو استازي قاضي نذیر د ولسی جرګې د مشر یونس قانوني په پیام سره لنډ راتلونکي کې پېښې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ولسی جرګې ته د ورغوښتو حال ورکړ.
په هرات کې نږدې 1500 کسانو په ایران کې د افغانانو اعدامول وغندل او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې تهران ته هیئت واستوي څو ایراني چارواکي نور افغانان اعدام نه کړي. تېره اونۍ د دغو کسانو د اعدام د مخنیوي لپاره په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته دوه ځلې مظاهره وشوه. د افغانستان ولسی جرګې بیا نن خپلې عمومي غونډې ته په همدې ارتباط د بهرنیو چارو وزیر وربللی. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد د ولسی جرګې له مرستیال میرویس یاسینی سره مرکه کړې.
یاسینی صاحب، تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي، ټاکل شوی چې ولسی جرګه نن د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړي او په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په موضوع سره خبرې وکړي. دغه بحث اساسي هدف څه دی؟
اصلا دا چې د استجواب مثلا د خارجي چارو وزیر نن موږ د استماع د خاطر لغوه، په دې معنا چې د افغاني بندیانو یا محبوسینو چې په ایران کې دي د هغوی د ودې معلومولو په خاطر، او هلته بعضې بندیان چې په اعدام محکوم شوي دي. نو په تېره هفته کې د شورا تالار فیصله وکړه چې د بهرنۍ او چارو وزیر را وغوښتل چې هغې سره د دې وضعیت په باره کښې پوښتنو کښې توضیحات ورکړي چې آیا دغه بندیان د بینالمللي قوانینو د مخې د دوی کیفیت څنګه دی، د دوی هلته سرنوشت بالاخره څه کېږي، او هغه کسان چې اعدامېږي هغه د بینالمللي نورمونو سټنډرډ سره برابر دي او که نه؟
یاسین صاحب، البته په دې موضوع باندې لومړنی غبرګون هم د افغانستان ولسي جرګې څرګند کړ او تقریبا د سختو اقداماتو غوښتنه یې وکړه. تاسو په خپله له افغان حکومت سره په مستقیم ډول په دې اړه خبرې کړې دي؟ سو په دې برخه کښې دغه اعدامونو
شورا فیصله وه، د شورا فیصله وه، شورا مخکې دا فیصله عدلي ارګانونو ته هم اورولې ده او حکومت ته هم اورېده او د بهرنیو چارو د وزارت ته هم اورېده. البته په همدې اړوند نن ترې پوښتنه کېږي چې کومو اجراتو صورت نیولی ده او یا کافي وو یا نه وو.
بیا به د ولسي جرګې بله غوښتنه څه وي که مثلا اقدامات په دې برخه کښې ضعیفه وي؟ آیا ملي شورا غواړي له خپل اړخه کوم اقدام وکړي؟
اصلا مونږ غواړو چې مونږ وګورو هغه صلاحیت چې مونږ ته قانون را تبن د هغې په رڼا کښې.
د ولسي جرګې مرستیال میرویس یاسینی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په ایران کې د اعدام شویو افغانانو او اعدام کیدونکو افغانانو د مسلې لپاره استماعي غونډې ته وربلل شوی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی روانه اونۍ د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د دې سفر په ارتباط یو تحلیلي مطلب جان خالیکوزی برابر کړی، سره اوري.
جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس حامد کرزی د جګړې متحدین او ملګري دي، خو په فردي ډول یو له بله زیات توپیر لري او دا به په راتلونکې اونۍ کې معلومه شي چې دا دوه مشران به په ګډه کار وکړی شي او که څنګه. اژانس لیکي له واشنګټن نه تر کابله عمومي انګیرنه داسې ده چې دا دوه مشران بله چاره نه لري او د سپینې ماڼۍ د غونډې او کتنې په رڼا کې باید له وروستیو لفظي مشاجرو څخه تیر شي، خړپړ شوي اړیکې ښه کړي او په خپلو کې باید بیرته اعتماد ایجاد کړي. د امریکا او افغانستان د مشرانو اړیکې به په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ په بری او یا ناکامۍ باندې اغیز وکړي. په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ کارپو مایکل اوهان لون وای، موږ دا نشو منلی چې د افغانستان د مهمې جګړې په جریان کې د امریکا او افغانستان اړیکې خراب وي. د دې وخت دی چې مشران باید د بری په مقصد ځانونه ساړه کړي. رویټرز وړاندې لیکي جمهور رئیس باراک اوباما د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په خلاف له جمهور رئیس کرزی سره زیات نږدې نه دی، خو د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د بهرنیو مسلو کارپوه او لیکوال لیکي جمهور رئیس کرزی امریکا له پخوانۍ او کلاسیک معما سره مخامخ کړې ده، په دې معنا چې د ده په موجودیت کې هم نشي ګټلی او له ده پرته هم. امریکایي چارواکي له جمهور رئیس کرزی نه چندانې راضي نه بریښي، خو که ده ته شا کړي په هغه صورت کې ممکن هغه ملاتړ له لاسه ورکړي چې د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره ورته اړتیا لري. رویټرز لیکي امریکا په موجوده وخت کې په افغانستان کې د جمهور رئیس کرزی بدیل نه لري چې بل څوک رامخته او ملاتړ ترې وکړي. له بلې خوا د امریکا د حکومت زیات شمېر چارواکي هم نه غواړي چې حکومت د له کرزی نه مخ واړوي. په عین حال کې جمهور رئیس کرزی هم پوهیږي چې د خپل بقا او قوت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. کارپوهان په دې باور دي چې په واشنګټن کې له امریکایي مشرانو سره د حامد کرزی د کتنو او خبرو په جریان کې د روغبړ، ډیپلوماتیکي حرکاتو، سرخورولو، مسکا یا تبسم او د کمرو په تصویرونو کې له څرګندېدو څخه هم ممکن د دوستۍ او یا تاوتریخوالي اندازه معلومه شي. کتونکي دغه راز وایي په خپله جمهور رئیس اوباما ممکن له ښاغلي کرزی څخه په ټینګه وغواړي چې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد دي جدي کار وکړي او باید امریکا ته وښیي چې د دوی یو با اعتباره متحد دی. په مقابل کې جمهور رئیس اوباما هم غواړي خپلو خلکو ته وښیي چې د افغانستان جګړه د عراق د جګړې په خلاف مناسبه او په ځای جګړه ده او په سمو خلکو یې باور کړی دی.
ویل کېږي چې د دوشنبې په ورځ به ولسمشر حامد کرزی امریکا ته روان شي او د چهارشنبې په ورځ به د امریکا د متحد ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د دې سفر په اړه د امریکا په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه لرو. جلالي صاحب محترم، ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغان حکومت د یوه هیئت په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي. تر دې سفر وار له مخه یو شمېر لویدیځو رسنیو ویلي دي چې په حامد کرزی به په ځینو مواردو کې فشارونه وي، مثلا د اداري فساد په مسله کې، مثلا د ښه حکومتدارۍ په مسله کې به په ده باندې فشارونه وي او دا مسایل به مطرح سي. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې دا سفر به عام د افغانستان لپاره عام د متحده ایالات یو ډېر مهم سفر دی او مهمه موقع ده چې دواړه هېوادونه ترمنځ د همکاري د مؤثر همکاري لپاره شرایط او امکانات برابر شي. دا چې په جلا ډول اداري فساد سره د مبارزې مسله مثلا بنیادي یا په حکومتداري دا ټولې مسلې دي چې په مجموعي ډول د افغانستان کې د ظرفیتونو د لوړولو خبره راپورته کوي او هدف دا دی چې څوک په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ نه شي نو دغه نورې مسلې په اسانه نه شي حل کېدلی. نو هدف ثبات مسله اوستل او په هغه زمان کې د افغانستان د حکومت د ظرفیت لوړولو مسله ده چې ممکن ده په دې سفر کې پیغام وشي د داخلي د بدلون کې وشي.
جلال صاحب محترم، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه. په افغانستان کې ثبات او د ظرفیتونو لوړیدل دغه دواړه اوږد وخت غواړي سي ثبات راسي او ظرفیتونه لوړ سي. نو په اوسني سفر کې څه رقم کېدای سي چې ولسمشر کرزی امریکایان ته ډاډ ورکړي او یا په دې برخو کې د دوی مرستې جلب کړي؟
که څه هم د 2019 کال په اوړي کې د قواوو د کمولو خبره په منځ کې ده، مګر دا د پیدا راغلي شي او دا ویلي ممکن په دغه سفر کې به تاکید پرې وشي چې د متحده ایالاتو تعهد له افغانستان سره د اوږدې مودې تعهد دی. له بلې خوا باید دا په نظر کې ونیسو افغانستان ډېر شپه هندرې کې اخته و. په افغانستان کې لوی چلنج او د ثباتۍ نه د سولې او ثبات خواته د افغانستان انتقال د دولت جوړولو او د ظرفیت لوړولو چلنج دی او دا نه ارزانه دی نه په ډېر کم وخت کې ترسره کېدای شي. نو ځکه دا د اوږدې مودې تعهد غواړي او فکر نه کوم چې په دې سفر کې به یو څوک دا اطمینان ورکړي چاته چې واستوي کال کې دوه کال کې د ټول شان سمو. فکر کوم چې په دې سفر کې به د هغه مسلې چې د لندن په کنفرانس کې وڅېړل شوې او په خبرې وشوې په هغو د عملي کېدو لپاره خبرې وشي د سولې او د مخالفینو سره د ملي پخلاینې موضوع او دا په میکانیزم به خبرې وشي او په عین زمان کې به د کابل د کنفرانس په برخه کې چې د جولای په میاشت کې کیږي په هغه خبرې وشي چې افغانستان څه وخت په کوم ډول او په کوم ځای کې کولای شي چې مسؤلیت د امنیت او حکومتداري په خپله واخلي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه او متحده ایالات څه مرسته کومک سره کولای شي.
تاسو څه فکر کوئ په لنډې مودې کې با واشنگتن جنې غشتنې له حامد کرزی وکړي چې په لنډه موده کې دی باید څوکي؟
په لنډه موده کې دا چې د متحده ایالاتو قوا ده باندې چې قوا وسره سیمه له مخالفینو پاکوي او د افغانستان دولت باید په عین زمان کې په هغه سیمو کې چې د مخالفینو پاکې شوې دي ښه حکومتداري راوړي، ښه حکومت، مؤثر حکومت او خلکو سره د خدماتو په برخه کې مرسته وکړي او په اړه د قانون حاکمیت پرې کړي.
افغان هیات به له امریکا څخه وغواړي په دې سفر کې
څو شعر وغواړي؟ یو دا چې د افغانستان سره د اوږدې مودې تعهد وشي. په هغه زمان کې به دا کوښښ چې په درې برخو کې د افغانستان دولت د وخت په خپل لاس کې واخلي. یو د پوځي عملیاتو په برخه کې، دوهم هغه پیسې چې د افغانستان تر ځای زیاتره دولت لاندې راشي، او دریم دا چې د انکشافي پلانونو په برخه کې ساس د افغانستان احتیاج وي، نه دا چې دا د مرسته کوونکو هیوادونو د تسهیل لارې تامین شي.
دا سویل کېږي چې شایي افغان حکومت د اقتصادي او نظامی چارو د سمون لپاره کمیسیونونه جوړ کړي. د حامد کرزی د امریکا له سفر وروسته څه فکر کوي داسې مسله به مطرح شي؟
په دې برخه کې تر اوسه کومه ماته معلومات نشته، نو تاسو سفر راځئ په دې برخه کې یعنی دا به معلومه شي.
ها سلامت، خدای په امان.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په افغانستان کې د سیلونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 90 تنو ته رسیدلی دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو هڅه کوي او ټاکل شوې ده چې نن تر غرمې مخکې غور ته الوتکه ولاړه شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالمتین ادراکو ویل چې تر اوسه بغلان، فاریاب، بامیان او دایکندي ته هیاتان رسیدلی دي او د غور هوایي ډګر پرون د بارانونو له امله د الوتکې ناستې ته تیار نه و، نو نن به هلته الوتکه واستول شي. عبدالمتین ادراک زیاته کړه چې نن به تر غرمې مخکې تخار ته هم هیئت ورسیږي.
له څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمال ختیځ مرکزي سیمو او شمال لویدیځ کې سیلونو په زرګونو جریبه مځکې هم ورانې کړې دي او ګڼ څاروي یې له منځه وړي دي. د رارسېدلو خبرونو له مخې په شمال ختیځو ولایتونو کې تر اوسه په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي. په بغلان کې په څو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د مرکزي بغلان د ولسوالۍ یوه استوګن ازادۍ راډیو ته وویل
بغلان په ساحه کې چې دغه کلي فلان د کوهستاني کلی د زادرانو کلی د انارخیلو کلی د درخیلو کلی وردګو کلی دغه کلي ټول په ډېره وحشانه توګه دا لاندې کړل. خلکو خپل سرونه وکاږل. مالونه او کورونه ټول په ځای پاتې شو. چې دغه کورونه ویجاړ شو. حتی لرګي د چت دا ټول دا سینګل لار د عمودراتو ورسېږي.
د بغلان په تالاو برفک اندراب نهرین او خوسفرنګ ولسوالیو کې هم سیلونو د سر او مال زیان اړولی دی. دغو سیلونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار ولایت ینګی قلا او رستاق ولسوالۍ هم ځپلې دي. په دغو ولسوالیو کې لارې بندې کړې دي او ګڼ کورونه یې نړولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالمتین ادراک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د سیلونو له امله په لسګونو کسان وژل شوي دي.
تلفات بیشتر در ولایت فاریاب، هرات، بادغیس، غور، دایکندی، بهلان، همی ولایت بیشتر تلفات است و دیگه ولایت هم کم کم داره. خود در حدود 88 تا 90 نفر تلفات متاثر است.
سلاب زپلی مرستو تا ارتیا لری.
ستاسو لپیغامونو نه
نده برخ
بغلان مرکزی او چهارشنبه تپه په سیمه کې یو قوي سیل تقریبا شپږ ورځې جدي لمزه کې تخریب کړې ده او سرکونه او د اوبو کانالونه ډېر کورونه او یو سل دانه څاروي دا هم له بابۍ نه تللي دي او خلک ډېر سخت ګواښ سره مخامخ دي او دا سیلونه په مختلفو ځایو باندې د خلکو په کورونو باندې سیل سپاره دي او خلک دا دسره عاجله کومک ونه سي د خلکو ډېر مشکلات سره اخر طرف ته رسي او موږ اول هم د مقام د ولایت سره تماس سرونه هم نیولی وو او نن هم هلکه ولې بدبختانه دوی هېڅکله همکاري وروسته موږ سره کړې هم ده.
د بادغیس او بغلان د یو شمېر سیلاب ځپونکو څرګندونې مو اورېدې.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ساده رادیو روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنیونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې
د لشمانیا د ناروغي په ارتباط اوریدل شي. همدارس په روان خبرونه کې ورسته تاسو په یو راپورټ کې د افغانستان د ژویو په ارتباط یو مطلب اوریدل شي. په افغانستان کې کابو دیش کلونو جګړو وحشي ژوي سخت زیانمن کړی دي. په دې اړه په روان خبرونه کې واوري او د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو ستر تجارتي مرکز تیرش په اور لګیدل دی او د ازادي راډیو د خبر له مخې دا اور اوس هم په همدې مرکز بل دی. په دې ارتباط له کوټې تاسو ته معلومات درکو. او په روانه خبرونه کې